السلام علیکم لس بجی شوی د دې سات خبرونه په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو ماموریت وایي د طالبانو زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې د افغانستان خلک ورسره مخ دي. متحده ایالاتو دا خبره د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاریو سازمان ترمنځ د عمومي غونډې له پریکړې لیک د هرکلي په مناسبت خپره کړې خبر پاڼه کې کړي. دې اعلامیه کې زیاته شوې د طالبانو زورواکۍ د مرستندویه مؤسسو هغه وړتیا محدوده کړې چې زیانمنو ته مرستې ورسوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت دا هم ویلي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حال کې مرسته او له افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتو یو عاجل لومړیتوب دی. د بشري حقوقو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي څو په طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. دې سازمان دا خبره نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر لیکلي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي طالبانو وروستیو کې هغه درې شپې تنجونې چې غوښتلې دوبۍ ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړې شي له هوایي میدان راګرځولې. دې سازمان په یوه لنډه ویډیو کې دا هم لیکلي چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو منع شوي، د دوی د کار مخه نیول شوې او د سفر ازادي ترې اخیستل شوې ده. د چهارشنبې په ورځ د الحبتور ګروپ مشر خلف بن احمد الحبتور وویل د طالبانو حکومت هغه سل نجونې چې غوښتلې په دوبۍ پوهنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګره بیرته ګرځولې دي، خو هغه پرون خبر ورکړ چې د دې نجونې یو شمېر دوبۍ ته رسېدلې. هغه د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي دوی له افغانستان او پاکستان ته د رامنځته شوي ترهګریز ګواښ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویاندي زهرا بلوچ پرون رسنیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي ترهګري د پاکستان کورنۍ مسأله بولي وویل، دوی خپلې اندېښنې طالبانو ته رسولي او هغوی یې د لمانځه وړو ډاډ ورکړی دی. زهرا بلوچ دا هم وویل چې طالبانو د 2023 کال په می میاشت کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ په درې اړخیزه غونډه کې هم ژمنه کړې چې اجازه نه ورکوي خاوره یې د پاکستان په ګډون هېڅ هېواد ته د ترهګرۍ لپاره وکارول شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیله وکړه چې د طالبانو حکومت په خپلو ژمنو ودرېږي، خو د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو د پاکستاني مقاماتو د ورته څرګندونو په غبرګون کې ویلي پاکستان دې د دې ډول نیوکو پر ځای د خپل هیواد امنیت خوندي کړي. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د 500 اورونو د روانې لړۍ درېمه وروستۍ لوبه وشي. له دې وړاندې دوه لوبې پاکستان ګټلې چې د سریلانکا په همبنټوټا ښار کې شوې وي. نننۍ لوبه د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په پام کې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان نسیم سادات ازادي رادیو ته د دې لوبو په اړه وویل،
په ټوله کې دغه لړۍ یا دا سیریز چې دی زمونږ لوبډلې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي، ځکه مونږ د دغه لوبه وروسته اسیا جام او نړیوال جام په مخ کې لرو.
د اسیا د کرکټ جام لوبې د اګست په د شمو پیلېږي. د دې جام قربانه پاکستان او سریلانکا دی. په دې پسې د 500 اورونو نړیوال جام د اکتوبر په 15 په هند کې شروع کیږي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر ملیشیا ځواکونو مرکز به په بیلاروس کې پاتې شي. د لوکاشنکو خبرې پرون د بیلاروس دولتي اژانس خبرې کړې. دا د الکساندر لوکاشنکا لومړی وینا ده چې د واګنر د مشر یوګنی پریګوژین تر احتمالي مرګ وروسته یې کوي. د واګنر په چوکاټ کې شاوخوا 10,000 وسلوال راغونډ شوي دي. او د جرمني چارواکي وایي د یوې ښي اړخې افراطي ډلې پر ضد د پلاټونو په ترڅ کې په سلګونو وسلې او په لسګونو زره مهمات نیولې دي. داسې ادعا کیږي چې دې ډلې غوښتل د جرمني حکومت مسکوره کړي. د جرمني عدلي وزارت پرون وویل چې تر اوسه 322 میله وسله، 340 میله جریحدار وسایل او نږدې 500,000 مهمات موندل شوي دي. د جرمني سترې محکمې راشي ډله تورنه کړې ده چې په زور د جرمني سیاسي سیستم د نسکورېدو نیت لري. دا خبرو
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کوي. ګوري، دا هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي ته تعریف داده چې هر څوک کولای شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لار نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډیر زیات قوانین نه لرو، یو سلسله وصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده او په خپل اخلاقا هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کېږي، معمولا د حد کې حرمت رامنځته کېږي، بې احترامي رامنځته کېږي پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کېږي تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کېږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کېږي هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کېږي، په ټولنې کې یو منفور شخصیت جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي دفتن یو شخصي مسله مطرح کېږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمي مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي موارد کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلها وزرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفرقی مسله ډیره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو تر منځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي. په خوشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اوریدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګه خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل له فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري په همدې باور کوي، او دا موږ ته یعنی ډېره غټه ستونزې راولاړې کړي وي اوس هم دي، او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه د نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه آمن اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په یو سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې دوی پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هېوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خلاصاتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هېوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هېواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسب به هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې نه رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤل دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دی ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤل دي په هر حالت کې، که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي، موږ ډیر ستونزې به په هغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤل دي او هیله مو دا ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح صاحب، تاسو خبر نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي، نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به سره غوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کول څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کوي ګرچه دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبر ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خواشنۍ سره چې په بنګالي داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي له هازه جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ باندې ویني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنې قضیه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچیک شو په بلوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ول یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې تپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اورېدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کښېني یو ملي موضوع هلته مطرح کېږي کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغې کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله خو دا به لږ څه ستونزمن کار وسي اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه مهم ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي ودي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اورېدونکي ته یعنی یو اورېدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي باید وایي نه اوري لازمه نه ده چې وخت دې خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازمه ده کوالیټي چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه مونږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد له بلې خوانه مثلا حاکمه ډله ګرچه اوس خو به مونږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اورېدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي مونږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې مونږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مصباح صاحب آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دي هغه اورېدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې خو موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت باس وکړي، سیاسي باس وکړي، ملي باس وکړي. د دې زیان په آخر کې راته روښانه کوي
چې نظام خو ډېرې ستونزې لري. دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر همدوی ول. مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي. خو همدا ستونزه که بېرته مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي، هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي. نور اکثره خلک ډډه کوي له دې موارد نه. شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي، چې تضمین په دې مانا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي، هدف مل تضمینونو نه ده. نهادونو نه مې د درې ګونو د قواوو مسله ده چې هغه طبعا د قانون په واسطه رامنځته کېږي. تر څو چې هغه نه شي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي، ځکه یو مشر که راجګېږي یو حکومتر راجګېږي د هغه په ضد خبره کوي، یعنی د یو شخص خبره دلته د قانون حیثیت لري. په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې د خپل کار مخته بوځي. نو دوی ډېر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه. هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې. واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي، دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي. بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي، خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده. دلته باید په ټوله کې لاره د حل انده ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي، ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته.
ډېره زیاته مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه. سلامات.
قدرمن دوستانو، دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته د درنوي پاکل خبرې وشوي. له موږ سره ملما و د حقوقي چارو څېړونکي سبحان الله مصبا تربیه پرځای کې چې راس علامه مال او ملګری هي چارې ولري.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د آزادی میلمه په دغه ځانګړي پروگرام کې داور له پیمانه اسد سره خبرې کوو. پیمانه اسد ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی. زه خو مو پیژنم، خو خدای چې اوریدونکو ته ځان معرفي کړئ، څوک یاستئ، څه کار کوئ؟
السلام علیکم مننه چې تاسو ما دلته نن غوښتلې یاست. زما نوم پیمان اسد ده. زه په لندن کې په انګلیسي کې ورته وایي کونسلر، خو شاید په پښتو کې ورته وکیل وایي. زه د یو منطقې وکیل یم په لندن کې چې هرر نومیږي، او هلته د خلک سره مرسته او په کنسول کرایه ورکوم په څو پالیسي او دا شیانو باندې. نو زه هلته په لندن کې لوی سوی یم. زه درې کلنه وم چې د افغانستان څخه وتلی یم، نو د دې خاطر شاید زما پښتو هم دومره ښه نه وي، خو بیا هم کوشش کوم.
ډېر عالي ده، ډېر ښه پښتو خبرې کوي. په افغانستان کې د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ د کوم ځای یاست؟
زما پلار اصلاً د زابل ولایت څخه دی، د کلات ښار، او مور مې د کابل څخه دی.
ښه، ډېر ښه. په لندن کې مو په کومه برخه کې زده کړې وکړې، او څنګه مو زړه وغوښت چې سیاست ته او د خلکو خدمت ته که ووایو شوق پیدا کړي او بالاخره دا کار مو وکړه؟
اصلا فکر مې نه و چې زه سیاست ته راسم. ما خپل بچلرز په انټرنیشنل ریلیشنز کې ویلې دی،
نړیوالو اړیکو کې.
بله، او خپل ماستري مې په پنګلی سکیو آی کانفلیکټ سکیورټی اینڈ ډیولپمنټ کې مې ویلې دی. او ما هر وخت د افغانستان سره ډېر نږدېتوب احساس کوی، ځکه چې زه په هغه ځای کې پیدا سوی یم. صحیح چې هلته لوی سوی نه یم، هلته مې درس ویلی نه دی، خو مور و پلار مې افغانان دي، زه خپله افغان یم. او اولین بار چې تللی وم افغانستان ته، هغه د افغانستان اوا د ډوډۍ خلک او دا نور شیان زما ته ډېر.
څومره وخت بعد لاړی افغانستان ته د اول ځل لپاره؟
په سکول کې وم تر اوسه چې موږ بیرته لاړو، په 2001 کال کې وو.
2001 کال
وو چې موږ بیرته لاړو. اول واري زما د کاکوګان واده و، اصلا زه د هغې لپاره تللی وم. او بعد له هغه بیا ما کوشش وکړ چې د درس ته خواسته هر وخت د افغانستان په باره کې ولیکم، ووایم تاریخ او پیژنم. نو بعد له هغه بیا غوښتل مې چې ولاړ سم افغانستان ته اول ته کار وکړم، خو زما مور و پلار د دې سره مخالف وو او نه غوښتل چې زه ولاړ سم. دوی ویل شرایط د ښځو لپاره هلته سم نه دی د کار، او مخصوصا هغه څوک چې په خارج کې لوی سوی یې. او زه په دې باندې خوشحاله نه وم، خو بیا هم د مور و پلار وایم چې که یو کار کوي باید د مور و پلار دعا ساب پشا کی. ما ویل شاید زه په دې کې کامیاب نه سم، ځکه چې زما مور و پلار دعا نه سي زما سره. نو زه د دې خاطر په لندن کې پاتې سوم، او دغه طریقه ما ولیدل چې افغانان هلته په څه مشکلات کې اخته وو. د کور مسایل وو، د کار مسایل وو، د درس مشکلات وو، دا نور شیان. بیا ما ویل موږ باید یو سیاسي representation ولرو. موږ باید هلته په کونسل کې یا په پارلمان کې، ما چې لیدله پاکستانیان وو، هندیان وو، بنګلادش څخه خلک وو، مال ولی افغانان شاته پاتې.
کونسل به ډیر له خلکو سره نږدې وي، ځکه چې هغه اول هغه به همدا وي چې له خلکو سره به کار نږدې کوي. په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته افغانان هم شته؟ ډیر افغانان که څنګه؟
هارو ډیر یو ځای ده چې افغانان ډیر راغلي دي هلته. مثلا په های سټریټ کې چې که وګرځې په هغه دکانو دا ځای کې افغانان خپل دکانونه لري. هلته نانوایی سته، هلته د رستورانتونه سته، افغانان هلته کار کوي، نو هلته ډېر افغانان سته. خو زه یوازې د افغانانو په رایه ما کونسل ته راغلی نه یم، خو په نورو
دوستان او روابط مو چې درلودل خلک. او بالکل،
دال او ټال
دا تفریحي خبرونه له ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212240.
څه احساس لري هلته چې کله ګرځئ؟ دغه تنوع څومره ښه ده؟ په خپله کوم ځای کې چې تاسو یې، افغانان هم تاسو ویل چې شته، پاکستانیان او هندیان، څومره هغه د کور حس لري په هغې سیمه کې چې اوسئ؟ یعنی څومره هوم فیل کوئ د چا خبره؟
اخس ما کورته زالت لویسوی عملت می سکول ویلې دی الت خلق پیژنم نه چالت مستر لویسوی ام مثلا زما مور پلار پیژنی زما فامیل پیژنی نو زما کورده خو از دای ساس کوم چی ز د افغانستان سره وتلې ام از پدرې کلنی کی د افغانستان سره وتلې ام شاید دای ساس کوم چی کاش کی خپل په وطن کې وای کاش کی خلق په انګلستان کې ماته نسو ویلې چې ته خارجی یا ته ځای سره نه یې نه داسې خلک ډېر سته او یو وخت خپل ځان ته فکر کوم نه د افغانستان سومه او نه د انګلستان نو په مابین
کې
خو صحیح ده خو بیا هم چې یو څوک خپل ځان ته فکر کوي یو وخت داسې مشکلات سره مخامخ کېږي چې خلک وایي چې دی مازی یوازې تاسې په افغان په سترګو ویني او برتانیایی درته نه وایي نو د دې خاطر وایم په مابین کې داسې پاوا کې پاتې یم چې کوم خوا اول خو زه فکر کوم چې دوار مملکت ماته مهم دی دوار خلک ماته مهم دی ځکه چې په یو کې ماته ځای ورکړی دی درس مې ویلې دی هلته کور مې دی په بل کې مې زما تاریخ ده زما د کورني خلک دی د دې خاطر
د تا په څیر باندې هلته نورې نجونې او ښځې هم شته افغانانې مخصوصا چې زده کړې کړې وي په سیاست او په ټولنه کې خدمت وکړي یا کار وکړي یا په لویه چوکۍ باندې کار وکړي که څنګه په لندن کې خصوصا
په لندن کې فعلا یوازې زه یم چې په سیاست کې رول لرم خو نور خلک هم شته چې اوس دا څو کاله کېږي چې دوی هم کوشش کې خپل کوششونه کوي
ځکه د ما خبره دا و چې تر افغانانو هلته پاکستانیان او هندیان چې اوس خو پرایم منسټر یا صدر اعظم هندي ول اصل او یعنی ریښه هندي او خپل د لندن ښاروال ښاغلی صادق خان یعنی د دې سیمې خلک ډیر دي او ډیر کتل کیږي
و د دې ځایونه خلک ډیر دي افغانان لږ کم دي د دوی سره خو زه فکر کوم دا د اقتصاد خبره ده او بل دا دی چې دا خلک ډیر په خوا راغلي وو د هغه وخت راغلي وو چې مثلا پاکستان جوړ شوی وو نوې مملکت جوړ شوی وو د دوی نیکګان هغه وخت راغلي وو نو د دوی کوشنیان وس دا سیاسي ځایو ته رسیدلی دي موږ خو وروسته راغلي یو باد له دا وختونه
بیا هم زه پوښتنه کوم تاسو دې ځای ته راورسېدی یعنی تبان هر څوک نشي کولای هر څوک به وغواړي چې ښه ځای ته ورسېږي مر سختۍ ګوري او هغه به وي مهم عوامل څه دي چې تاسو تر دې ځای راورسېدی مثلا زه ویلی سم چې درس به وي او بل ستاسو خپله زحمت به وي
څه فکر کوم چې دوه شیان وو اول دا اوس ما مور او پلار ډېر زه تشویق کوم
یعنی د کورنۍ سپورت
باید یې که ته غواړې یو ځای ته ورسېږي مخصوصا په سیاست کې په خارج کې کورنۍ ساسره ولر نه بیا ډېر مشکل دی او دوم زامت کول
د زامت کې بیا نو ډېر بوج په خپل تاسو
باندې او بلې زامت
دی د درسونو هم شامل وي چې تاسو مخ یادونه وکړئ
او کار باید وکړي دا څنګه دی چې مثلا یو پوزیشن یا یو ځای ستا په لاس کې راسي دغه سې چې ته ټک ټک وي په دروازه کې او درته وایي
تر دې کونسل چې راورسېدی یعنې هغه والنټیر یا مفته کارونه هم تاسو ډېر وکړه او طالبانه څومره وخت ما هغسې کارونه وکړه څه کارونه ما هلته وکړه
له مخه دی چې زه کونسل سم څلور پنځه کاله مې خو والنټیر کار کړی دی the part the hispla part the gondola part aga مثلا leafletونه می deliver کړی دی خلک می ټلیفون کړی دی fundraisers می جوړ کړی دی دا مختلف کارونه می voluntarily کړی دی the party لپاره
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 2 1
په اوس وخت کې چې تاسو هلته مسؤلیت لرئ په افغانستان کې ډېر زیات سیاسي تحولات راغلي دي چې کله په افغانستان کې طالبان یو وار بیا واک ته ورسېدل هغه شیبي موکراتوي سره کوم شیبي وی او څه هیڅ مدرلودي د افغانستان پر اړه باندې
زه فکر کوم زه ډیر افسوس کوم دا رهبران چې خپل ځان وایي چې موږ د افغانستان رهبران یو. زه ډیر دوی ته ګورم او افسوس کوم چې دوی ولې نسوای کوی چې افغانستان یو ښه ځای ته ورسوي. دوی ولې په دونه وخت کې یوازې خپل ځان په فکر کې وو او د افغانستان د خلک په فکر کې نه وو. دوی یوازې زه په انګلیسي کې وایي مار وخت چې زه خو درې کاله نه وم چې د افغانستان سره وتلی یم. زه چایلډ ریفیوجی کړمه دا خلک، او بیا هم دا یو بل جنریشن دی، یو بل خلک دي چې بیا د افغانستان زه باید فرار وکړي، بیا د افغانستان زه باید بوزي. او دا ولې دا اصلا صحیح ده چې موږ وایي خارجیان خرابي کړی دی، خارجیان داسې کړی دی، صحیح ده، زه منم دا خبره، خو بیا موږ باید خپل ځان ته وګورو، افغانان باید خپل ځان ته وګوري چې زموږ رهبران څه کوي دي، دا خلک خپل خلک ته خدمت څه کړی دي. زه په دې ډېر افسوس کوم او ډېر خواشینی کېږم په دې زه چې فکر کوم. خو زه فکر کوم چې خلک مخصوصا افغانان باید امید د لاسه ورنه کړي، ځکه چې داسې کسان هم شته چې ډېر ښه کار یې هم کړی دی، خپل د وطن لپاره خدمت کړی دی، خپل ژوند یې په خطر کې اچول دی او شهیدان شوي دي په دې لاره. نو زه فکر کوم دا امید مهمترین شی ده چې باید د لاسه ورنه کړي.
د افغانستان دغه تیر شل کلن سفر چې د طالبانو نه مخکې وشو، تاسو څنګه ارزوئ؟ په افغانستان کې ښځینه وزیران موږ درلودلې، حتی د سیمې په کچه باندې دومره وزیران په کابینه کې نه وي چې زموږ په کابینه کې وي، وکیلان موږ ډېر زیاتې درلودلې، نجونې مکاتبو ته تللې، ډېر زیات لاسته راوړنې په همدې برخو کې وشولې، مګر چې طالبان راغله دا ټول اوس په ټپه درېدلې دي. په دې رابطه باندې غواړم تاسو نظر واورم.
زه فکر کوم چې دا شل کاله چې مساید برابر سوی د شزینه لپاره چې راستی په سیاست کې، په جرنالیزم کې، په دا نور ځایو کې، دا یو مبارزه وو چې د ډېر کاله له مخه روان وو چې شزی په دې مبارزه کې اخته وو او دغه ځای ته رسېدلی دی. زه فکر کوم که افغانستان آرامي او داسې حکومت ولري چې د شزینه لپاره مسایل برابر کړي، زه فکر کوم افغانستان ډېر مخته تلی سي او پرمختګ کوی سي تر نور مملکتونه، ځکه چې کلتوري افغانان په انګلیسي کې مودریټس یو. اصلا دا طالبان نظر موږ سره ډېر نسته. دا زه فکر کوم د طالبان نظریات د خارج سره راغلي د افغانستان ته، د بل مملکت سره.
کلو کې خلکو وښودل چې نجونې غواړي مکتب ته لاړ شي، د ښځو له کار سره دوی مشکل نه درلوده، مګر دوی د تاسو خبره چې
د خارج سره دا فکر راغلی دی داخل افغانستان ته، شاید دا یو سیاسي فکر لري، ځکه چې دوی غواړي چې د افغانستان ښځې او انجینر شاته پاتې سي چې بیا دوی وکوی سي چې دغه بچیان او کوشنیان سره طالب جوړ کړي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، موږ کوشنیو ته باید جوابونه راکړي. یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
په کوم حزب کې چې تاسو غړي توب لري، څومره مو د افغانستان غږ هلته اوچت کړی دی؟ د په لوړه سطح باندې، مثلا د پارلمان په سطح باندې، بیا د کابینې تر سطح باندې؟
زه ډېر نږدې کار کوم زموږ د اپوزیشن شادو فرنټ بنچ سره. هغه کسان چې د افغانستان مسؤلیت لري په پارلمان کې زما د حزب سره، هر وخت کښېنو او زه ورته مثلا انفرمیشن بریفینګز ورته ورکوم چې د افغانستان مسؤلیت داسې ده او داسې دی. او بل موږ ورته وخت جوړو چې دوی د افغانانو سره، مخصوصا هغه افغانان چې د افغانستان څخه فرار کړي دي او د افغانستان په حکومت کې وظیفې درلودې او یا د حقوق بشر په اړه کار کړی دی په افغانستان کې، تو دوی سره مخامخ وویني او د دوی خبرې واوري چې آیا زموږ حزب څه وکړي که موږ حکومت تراسو بل کال کی او مجتو وایو په دې شنو باندې
بریتانیا یو لوغي وادو چې ژمنې کړې وي چې زرګون افغانان به باسي لدی ډلې 2021 اگست نن تر اوسه پورې شاوخوا 2000 کې 1000 کسان استلی چې په خپل بریتانویان مو څه مګر ډیره برخه افغانانو خو اوس هم ډیر زیات کسان پاتې دي په خپل افغانستان کې چې غوې له بریتانیا سره کار کړی ځانونې په خطر کې دي اته ځینې بیا راپورونه دي چې وژل شوی هم دي اته چې د طالبانو یا نورو ډلو لاسته ورغلي دي تر دغې وراخوا په خپل بریتانیا کې اوس شکایتونه دا دي چې هغه افغانان چې ورغلي دي هغوی لا هم په هوټلو کې پاتې دي یعنې دوه کاله دوی تیریږي اوس هم په هوټل کې ژوند کوي تاسو چې نږدې ورځئ د دوی حالت څنګه دی د دوی ژوند څنګه دی چې اوس هم دوی په هوټل کې پاتې کیږي او له خپلو ماشومانو سره هم په هوټلو کې اوسي
سچویشن هلته په هوټلس کې ښه نه دی مثلا دوه یا یو خونه د یو فامیل لپاره ځای نه لري چې مثلا اشپزخانه نه لري چې دوی خپل ډوډۍ پوخ کړي یا داسې یو سم ځای نه لري چې فامیل کښېني او ناسته وکړي د خلکو سره نو د هوټل د ژوند کولو ځای اصلا نه دی او دا د برېټانیا د حکومت یو فیلډ پالیسي ده چې دوی نسوای کوی چې افغانان سم ورته کورونه پیدا کی او دوی په کورونه کې سم کښېني زه فکر کوم چې مهم دا دی چې هغه لوکل کمیونټیز د افغانانو سره کومک وکړي چې دوی کورونه پیدا کړي او دوم چې دا هوټلونه باید خالي خوسي دا خو مهم دی چې افغانان باید کورونه پیدا کړي او بل دا چې تاسو وویل چې افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي فعلاً غواړي راسي برتانیا ته چې بیا دوی ته مسایل برابر شي چې دوی راسي او وکوي سي چې راسي خو دا د برتانیا د حکومت پالیسی ده دا پالیسی ده از ما حزب نه ده او زه فکر کوم دا یو باید بدل سی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسید
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډالو کار چغلې نو ما ودا ازادې راډیو ته د سترو نور میډالو
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
تاسو به چې د کونسل په توګه باندې هلته کار کوي د دوی خو ډیر کارونه بیرته کونسلانو ته راځي کیږي دوی وایي چې موږ دغه پیسې چې اعلان کړي مو دي دا کونسل ته حتی ورزي چې هغوی وکولی شي کومک وکړي ځینو خلکو سره ما یو واقعا هغه پیسې په ټایم تاسو ته رسیږي چې بالاخره وکولی شي دغسې خلکو سره مرسته وکړي که څنګه
داسې د فنډنګ خبره د لوکل ګورنمنټ او نېشنل ګورنمنټ په مابین کې ډېر فرق راځي یو دا دی چې لندی وای اول باید یو فامیل راوړې په کور کې کښېنې بیا فنډنګ کوي سې واخلې د حکومت سره او وخت چې یو لوکل کونسل دونه پله دونه فنډنګ ونه لري دا شروع سره نو دا کار ورته مشکل دی نو د دې خاطر دلته لږ مشکلات برابرېږي د لوکل او نېشنل ګورنمنټ په مابینس کې خو زه فکر کوم سې د پیسې ستاسو فنډنګ ستاسو د دې لپاره خو دا بل فکر دی چې هر کونسل خپل جلا یو کوچنی پارلمان رقم سیستم لري نه او دوی خپل باید مثلا رای ورکی چې دا پیسې سره کم استفاده کیږي او که یو حزب بل رقم فکر لري بل حزب بل رقم فکر لري نو هغه وخت چې په کابینه کې ومه د هرو ما هغه فنډنګ استفاده کوي چې موږ د لاسته ډېر فامیلان مو راوړل د هوټل سه هرو ته مو کور پیدا کړی
خپل دغه ټولنیزه ستونزه څومره احساسوي تاسو انګریزان دوی وایي چې ډېر خوشاله نه دي چې دغسې خلکو ته کورونه ورکړي خپل په کرایه باندې دغه افغانان دي یا د نور ځایونو ریفیوجیز چې دي دوی یا کډوال چې دي دا فکر ورسره چې دوی به خپلې پیسې نشي ورکولی یا میاشتنی کرایه چې یا ډیپوزټ به نشي ورکولی په همدې خاطر باندې کله دوی سره نور کسان هم وي او دغوی شرایط ښي اول هغوی ته کور ورکوي دوی ته نه ورکوي دا ستونزه څومره ده
زه فکر کوم دا یوازې د افغانانو او د ریفیوجیز خبره نه ده دا د ټول خلک په برتانیا کې فعلا موږ یو غټ مشکلات لرو د کورونه ځکه چې کرایه ډېر دی او کورونه نشته چې څوک په کرایه کې ونیسي د دې خاطر فشار ډېر ده په ښاروالو اور باندې چې کورونه جوړ کړي او د حکومت د خواسته باید کور جوړ سي چې بیا خلک دا کورونه واخی. سو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانانو د ریفیوجیز خبره ده، دا خبره غټ ده، تر دې غټ ده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او یو بل مازال هم شته، وای خپل افغانان نه غواړي چې مثلا ډېر لرو ښارو ته لاړ شي، همیشه غواړي چې په اصلي ښارونو لندن او مانچستر او ځینو نورو لویو ښارو کې برمنګام ته لاړ شي. دغه فکر ولې دوی سره دی؟
زه فکر کوم خلک باید دا وپیژني چې خلک چې راغلي دي شاید یو فامیل ولري، یو دوستان، یو شی چې په لندن یا په دا نور ځایو کې ژوند کوي، دوی غواړي هغوی ته نږدې اوسي. او دا یو. او دوم دا چې هلته وختي مثلا په هرو کې ډېر افغانان وختي سته، مثلا ته کوی سه زما انا خدای دې وبخشي هغه وخت چې ژوندی و هغه انګلیسي نه سوی ویلی، خو خپل کار کوی سوی. مثلا په سرک کې چې راوتله یو افغان ټکسی ډرایور مخ ته راتلله، یو افغان په دکان کې خپل مشکل حل کوی سوی بے له دا چې یو بل څوک ورسره و یا نه و، ایون که د دې انګلیسي زده نه و، دا کوی سه خپل کار
وکړي. په لرې ځای کې به بیا داسې نه وي،
نه په کلي کې او په دا ځایو کې افغانان بیا ډېر نسته، بیا نسه کوی چې خپل مشکل حل کړي. او بل دا چې افغانان چې دوی تاته لارم شي چې دغه نفر ته ولاړ سي یا دغه ځای ته ولاړ سي، داسې دا زموږ د ټولنې یو کلتوري شی دی. او زه فکر کوم د دې خاطر افغانان غواړي خپل د کلتور او خپل د فرهنګ او خپل د خلک سره نږدې اوسي، او دا کوم غلط شی هم نه دی. او زه فکر نه کوم چې موږ باید دوی باندې فشار واچو یا دوی ته وایو چې داسې ونه غواړي.
ډېره زیاته مننه کوم پیمانه اسد کور موادن سلامت
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے ترد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی یو د مور اول نه وای پیدا ز چې پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکا تا هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا چاہتا پاتا کھلے جوانی تاپ بل تم تمرا غم جن یا غم جن یا ماچ حد نلری تاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ماچ حد نلری پغم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ماچ حزن نری ستاپ بل تم تمرا غم جن مولا پختنو پتلیاں
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
ستاسو ویرانہ کے بچایا دس تاز شی بچایا دس تاز شی لکھا اس پڑی اسما تس ہو سکے گلنا خسما پسرت کے شمیر زخم ساد دو رس اس پر لے